د ماسپښین 2 بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربم تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي السلام علیکم ازادي رادیو په منځني سپد 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی چارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 خبري شي په دې خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واوري چې د افغانستان په قضیه کې د روسي هلو ځلو ته اندیښنې په زیاتې دودي خو کابل د سولې په خبرو کې د نړیوالو پر همکاري ټینګار کوي خبرونه اجمل اندرند کوي
وابور چې افغان حکومت د ناتو د عمومي منشي ان سلطنبرګ دغه سرګندونو هر کله کړی چې وای د افغانانو په مشه د سولې د هڅوم لا تړکی د افغانستان د دفاع وزارت وای د خالد پلوم په سرلنی عملیات په رسمي توګه په نږدې ورځو کې اعلان شي خو هم دا اوس د افغانستان په یو لسیمو کې د وسلوالو خلاف پراخ عملیات روان دي او د قبایلی سیمه په پالشینار خارګوټی کې وی 14 نن لسکونو کسانو ته مرګ شو بلاړه ولیدا بشپړ خبرونه واوري افغان حکومت د ناتو د عمومي منشي ان سلطنبرګ دغه سرګندونو هر کله کړی چې وای د افغانانو په مشه د سولې د هڅوم لا تړکی د ولسمشر اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال د جمعې پورې ازادي رډیو ته ویل د سولې ټینګښت د افغان حکومت اساسي هدف دی او په دې برخه کې د دوی لپاره د نړیوالو شریکانو ملاتړ مهم دی
د سولې لپاره سره زموږ د نړیوالو شریکانو همکاري او مرسته اړین ده او ضروری ده نو موږ به دا اقدام او دا ملاتړ شي په خو مهم درلود او یو ځل بیا تاسو سوي دي
تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د روسیا او ناتو د شورا تر غونډي وروسته د ناتو عمومي منشي ان سلطنبرګ ویلي و د ناتو تړونه متحدان په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د یو داسي پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو پر رهبرۍ پر مخ یوړل شي سلطنبرګ همدارنګه د ناتو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم ټینګار کړی و د افغانستان دفاع وزارت وایي د خالد پنوم په سرلنی عملیات په رسمي توګه په نږدې ورځو کې اعلان شي خو هم دا اوسې د افغانستان په یو لسیمو کې د وسلوالو خلاف پراخ عملیات دوام لري دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت د ویان رسیال جنرال محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وکړه او زیاته کړه په روسي عملیاتو کې تر 50 زیات مخالف وسلوال وشلي
همین امروز که ما همراه شما صحبت میکنم 11 عملیات
فقط ارادت منی شوی همدانن چیز تاسو سره خبری کوم پاغه سیمو که چه وسلوال حدسه که افغان دولت و یاسمو خلکو تا گواخ پیخ کلی یو لس عملیات روان دی پدی عملیاتو که مکتر 50 و زیاد وسلوال چی دا دوی یو شمیر کماندانان هم پکی شامل دی لمن زولی گن شمیر تپیان شوی او یو شمیر نول شوی دی خاغلی رادمنش زیاته کړه چې دوی د ژمي په اوږدو کې په بیلابیلو برخو کې خپل قطاعات پیاوړي او تجهیز کړي او دا مهال د وسلوالو خلاف عملیاتو ته زور ورکړي د دفاع د وزارت د ویان رسیال زیاته کړه چې د کندهار په نیش او د هلمند په نادلی او ګرمسیر ولسوالیو کې د وسلوالو چې د وسلوالو لګواخ سره مخ ولسوالی دي د مهال عملیات دوام لري او په دې ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته په تیر سلیر ساتونکو کې درانه زیانونه اړولي خاغلی رادمنش دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې پر افغان امنیتي ادارو له دې کبله چې په شمه کې په هغه سیمو کې چې لګواخ سره مختی دا وسلواله د سپل لپاره پراخ اقدامات و نخړل انتقادونه کیږي د کابل کندهار په لوی الاره نن د سابل د شهر صفا ولسوالۍ د غشي منار په سیمه کې د یو 304 بس او یو مازدا موټر د ټکر په ترڅ کې څلور تنه وشل شوي او یو لس تنه نور ټپیان دي د شهر صفا ولسوال عبدالسمد دورانی ازادي رادیو ته ویل په وشل شو کسانو کې د بس چلوونکي د یو زوی چکلینر هم شامل دي دا بس د میرویس نیکه د ترانسپورتي شرکت اړوند و او له کندهار کابل ته روان و د یادونه وړ ده چې د کابل کندهار ترمنځ لوی الاره چې لس کاله د مخه رغول شوی و په دې وروستیو کې د لارې وګدو کې د چاودنو سیلابونو او جګړو لامل کندو کپر شوی او ورسره ترافیکی پیښې زیاتې شوې دي په قبایلی سیمه پړچینار خارګوټی کې یوې 14 لزګونو کسانو ته مرګ شو بلاړه ولیدا دا فرانسوی خبری آژانس دا وشل شو کسانو شمیر یو ویشو د ټپیانو هغه و 50 خودلې زین نور رسنوی بیا دا مرګ شو بل نور شمیر خودلې یو ځای چارواکی زاهد حسین ویلی 14 د هغه ځای پر ځای شوی بم لکبل وچی د پړشینار یو مارکیټ کې د شیعه مسلمانانو یو جمعه ته نږدې وشو د جنوري په یو وشتمنه ټام په پړشینار کې په یو مارکیټ کې 14 یو ویش کسان وشلی او په لسکون نورې ټپیان کړیو د امریکا د متحده ایالاتو دوه مخکخه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو د سوریې پاړه د سپینې ماڼۍ په دریس کې ښکاره بدلون چې لواکه د بشر الاسد پر لری کېدو نو ټینګار نه کوي غندلې دي. سناتور جان مکین او لینسی ګراهام پرون په جلا جلا بیانونو کې د سوریې پاړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري دریس یو ستره تیروتنه وبلله. د سوریې حکومت او مخالفان او ځینې نړیوال متحدان په سوریې کې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره و بخیدا سوری د حکومت مخالفان او زین نړیوال متحدان په سوری کې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره لواکه د اسد لری کېدل د مخکې شرط په توګه یادوي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې غونډې ته وویل امریکا ته نور دا لومړیتوب نه لري چې لواک څخه د بشر الاسد پر لری کېدو تمرکز وکړي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په انقره کې وویل دا سوریه د ولسمشر بشر الاسد برخلیک به د سوریه ولستاکی. جمهور غختون کې لینسی ګراهام ویلي د ولسمشر ترامپ د ادارې دا دریز به د سوریه د حکومت مخالفان کمزور کړي او به زبل شي او دا به ایران او روسیه ته یو امتیاز ورکول په معنی. بلخوا د ناتو استازو پرون روسیه ته وویل چې په اوکراین کې وضعیت ورته د ژورې اندېښنې وړ دی. دغه مشانو پرون د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې په دې اړه بحث وکړ او دا په روان میلادي کال کې د دې شورا اوله غونډه وه. په بروکسل کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پرونی غونډه رغونکې وه.
دا غونډه اوږده خو رغونکې او خبرې پکې ډېرې سپینې وې. دا په روان میلادي کال کې د ناتو او روسیې د شورا لومړۍ غونډه ده. په اوکراین او شاوخوا سیمو کې د بحران په اړه د متحدانو او روسیې ترمنځ اختلافات شته. دا اوله موضوع و چې موږ ور باندې بحث وکړ. هلته امنیتي وضعیت لا هم مشته د ژورې اندېښنې وړ دی. د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه سرغړونې لوړ حد ته رسیدلې. سختې جګړې روانې دي او درنې وسلې نه دي ایستل شوي.
د ناتو سرمنشي له متحدانو غوښتنه وکړه څو له مسکو به وغواړي چې د اوکراین په ختیځ کې پر یاغیانو له خپل نفوذه پای استفادې دوی اړ کړي چې د منسک د سولې پروسې ته غاړه کېږدي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ازبکستان حکومت په غیر قانوني توګه په داخله او بهر کې د خپلو اتباعو څارنه او جاسوسي کوي. دا بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورت کې شنن خبر شو ویلي ازبکستان د حکومت دې کار په اروپا کې میشتو ازبکانو ته ویره او استراب پیدا کړي. د سازمان په خپل رپورت کې په سویډن کې د میشتو ازبک کډوالو د څارلو او فرانسې ته د تښتیدلې یو ازبک ژورنالیست چې د ازبکستان استخباراتو تعقیبوي قضیه یاد کړي. که هم د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف شمنه کړي چې د بشري حقوقو په ګډون په ډیرو لانجمنو برخو کې اصلاحات راولي، خو منتقدان وایي چې دا یوازې خبرې دي او په عمل کې کوم اصلاحات تر اوسه نه دي رامنځته شوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې افغانستان له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نړیوالو پر همکارۍ ټینګار کوي. د جګړې په ډګر کې مو په روزګان کې د افغان چارواکو په وینا طالبانو ته له نویو اوښتو تلفاتو خبرو.
د دوی د ستا د دغه د وای د عملات نه وجل شوی دا
د به هم ووري چې امریکا به د روان کال تر پای افغان ځواکونو ته 200 هلیکوپټر او البوتکې ورکړي. په خوست کې پولیسکونو نوې قابلیت فارغ شوې.
زه پر باوري یم چې دوی بلور شي او خپل ولسوالۍ کې به وظیفه اجرا کړي.
نه میرانا ده د خوست ولایت اوسیدونکي زه چمتو یم چې کوم د مور ماشوم په مړینه کې پوره پوره کوم هراوالم.
ازادي راډیو ته ساسو یو شمیره رسیدلې سمې سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نړیوالو پر همکاري ټینګار کوي. کابل په داسې وخت کې دا خبره کوي چې له طالبانو سره د روسیې اړیکو ته یو شمیر امریکایي چارواکو اندیښنې څرګندې کړې دي. تفصیل د ملالی بشیر پوره پور کې.
افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د هیواد د نړیوالو شریکانو همکاري اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل روسیې ته د ده د سفر پر مهال ورته اطمینان ورکړل سو چې روسیه په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي نه د نظامي مداخلې. روسیه مخکې ویلي چې له طالبانو سره تماسونه د افغانستان د سولې پروسې ته د هڅولو په خاطر نیولی دي. اتمر ویل افغانستان د داسې دریځ هرکلی کوي. په همدې حال کې روسیې تیره اونۍ د امریکایي جنرال هغه څرګندونې رد کړې چې وایي دا هیواد شایي افغان طالبانو ته وسلې او اکمالات ورکوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تیرې جمعې په ورځ دا له ځانه جوړه سوې خبره بللې ده. تر دې مخکې د تیرې پنجشنبې په ورځ په اروپا کې د امریکا د پوځ لوړ پوړي جنرال کورتس کاپاروچی ویلي وو چې پر افغان طالبانو د روسیې د زیاتېدونکي اغیز شاهد دی او دا امکان لري چې روسیه له دې وسلوالې ډلې سره د اکمالاتو په برخه کې مرسته کوي. په اروپا کې د ناټو قواو امریکایي قومندان جنرال کورتس کاپاروچی د امریکا د سنا جرګې ته وویل چې پر طالبانو د نفوذ لپاره د روسیې زیاتې سوي هڅې لیدلې او شایي دغې سختری ډلې ته ان روسیه وسلې ورکوي. په اروپا کې د ناټو د پوځي تړون دی امریکایي قومندان د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې دا روښانه نه کړه چې روسیه طالبانو ته څه ډول اکمالات برابروي. په دې اړه چې آیا د روسیې هلې ځلې واقعا د افغانستان د سولې په برخه کې دی او په دې اړه چې افغانستان د افغان حکومت څه دریځ دی او افغان حکومت څه وایي، د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د افغانستان د حکومت لومړی هدف سوله دی او د سولې سره همکاري زموږ د نړیوالو شریکانو هغه هدف ته د رسیدو لاره ده چې موږ یې د سولې په برخه کې لرو. یعنی په دې معنی چې د سولې له پروسې سره زموږ د نړیوالو شریکانو همکاري او مرسته اړینه ده او ضروري ده. نو موږ دغه اقدام او دغه ملاتړ چې پخوا مو هم درلود یو ځل بیا تازه سوی دی ستایي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا پرون په یو راپور کې لیکلي چې مسکو نه دی توانېدلی د افغانستان د حکومت اعتماد خپل کړي. د ولسمشر غني سلاکار همایون قیومی روانه میاشت په واشنگتن کې د روسیې او طالبانو تماسونو ته په اشاره د وینا پر مهال ویل هر هیواد چې د ش او بد تروریست ترمنځ توپیر کوي لوی اشتباه کوي.
د ملالی بشیر په راپور کې مو واوریدل چې ځینې امریکایي چارواکي دا اندیشنه لري چې روسیه له طالبانو سره نږدې شوې ده او ډیره نږدې شوې ده او ممکن له هغوی ته وسلې او مهمات هم ورکړي. ماسکو دا ردوي چې دوی له طالبانو سره مرستې کوي. بل ورته پاکستاني چارواکي شمالي وزیرستان ته د روسیې د پوځي پلاوي د سفر خبر ورکوي. د پاکستان د پوځي سرچینو د معلوماتو له مخې د روسیې د پوځ د پلاوي د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې ته چې د افغان طالبانو اصلي پناه ځای ګڼل کیږي سفر کړی او د پاکستاني پوځ چارواکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
پاکستانی چارواکی وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لعملیاتو وروسته د روسیې یو پوځي پلاوی د قبایلي سیمې ته سفر کړی. د پاکستان پوځ وایي د روسیې پوځي پلاوی پرون پنجشنبه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو بریا له نږدې ولیده او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د حکومت هڅې وستایلې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي د روسیې د وسلوالو ځواکونو د امرستیال لوی درستیز ازراکوف سرګی یوریوویچ په مشرۍ د روسیې پوځي پلاوی له میرانشاه څخه لیدنه وکړه. د بیان له مخې په پېښور کې د پاکستاني پوځ د قول اردو قومندان جنرال نذیر احمد د سیمې ته د روسی پلاوی د سفر ملګری و. بیان زیاتوي چې پلاوی ته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل شول. د روسیې پوځي پلاوی شمالي وزیرستان ته څو میاشتې وروسته له هغه سفر کوي چې د پاکستان او روسیې پوځي ځواکونو په پاکستان کې ګډ پوځي تمرینونه وکړل. د پاکستان پوځ له څو کلونو راهیسې په وزیرستانونو کې پوځي عملیات پیل کړي خو افغان او امریکایي چارواکي تور لګوي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد چې ویل کېږي مرکزونه یې په دې سیمه کې دي لازم اقدامات نه دي کړي. روسیا له اوږدو کلونو راهیسې د پاکستان له اټومي سیال هند سره نږدې اړیکې لري. په داسې حال کې چې پاکستان بیا په دودیز ډول د امریکا د نفوذ ساحه ګڼل کیږي او دواړه هیوادونه نږدې متحدان پاتې شوي، خو په دې وروستیو کې اسلام آباد او مسکو د خپلو اړیکو د نږدې کولو په برخه کې یو لړ اقدامات کړي دي. د دې اقداماتو په ترڅ کې روسي چارواکو په دې وروستیو کې چین او پاکستان ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د سولې د دې خبرو بل پړاو چې ټاکل شوی پر روسیې سربیره پاکستان، افغانستان، هند، چین، ایران او د منځنۍ آسیا څو هیوادونه ګډون پکې وکړي د اپریل په 14مه نیټه په پام کې دی، خو متحدو ایالاتو په دې غونډه کې له ګډون څخه انکار کړی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روزګان امنیت قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته نن وویل چې په دغه ولایت کې د خالد پنوم په پیل شوې عملیاتو کې پولیسکونو طالبان وشل دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ په شمال لویدیز برخه کې د افغان ګډ او بهرنی ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې ډیر وسلوال طالبان وژل شوي او و نور ټپیان دي، او په خبره چې دوی ته کوم زیان نه دی اوښتي.
از دوایی د عملات وجل شوی دا د عربان پسلی که او کسا مجل شوی دا.
شاغلی سنگری دا هم ول چې د یادو عملیات پر محل د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند حرمشان میسمه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیات په اړه څه نه دی ویلي. له دې سره د ولسمشر سلاکار وزیر محمد قاسم محمدی هم د افغان امنیتي ځواکونو دغه عملیات د لاسراوړونو ډاک بولی.
یعنی دلته خو د دشمن تعداد چې ډیره سار دشمن په لاس کې و، شاید سلو سو درېنیو سلو کس پورې به یا د دوه سو کس پورې به، خو اوس چې موږ ته باز راپورونه راځي دشمن ډیر مورال یې کښته دی. تقریبا داسې د 500 جیشو څلوېښت کسو په شاوخوا کې به زموږ سره جنګیږي. نور ټول تښتېدلي دي او ټول غورځي ساحي لکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره له تېرو اوو میاشت راهیسې افغان امنیتي ځواکونو په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي، چې وسلوال طالبان لا اوس هم د ترینکوټ ښار په شمالي ختیځ برخه کې په 2 کیلومتره کې شتون لري. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولین هم د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ تر یو حده مني، خو وایي چې هغومره پرمختګ یې نه دی کړی لکه څومره چې دوی یادوي. د اورزګان د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه پرمختګ نسی کولای چې په خبره دی په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري.
یو نه مختلف دی نو دا چې امنیت څنګه به شي وايي یو نه سره نه لري او تم په دې یو څه نیوي. نو دلته مې د دې په مهال کې مشکلات سره یو څه دی خپل څنګه څه تذکر کې
دا یادونه ورده چې تیر ورځ هم د دغه ولایت امنیتي چارواکو د خالد پنوم پیل سو عملیات کې له وسلوالو طالبان څخه د 15 کیلومتره سیمې د تصفیه خبر ورکړی وو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي متحده ایالات په دروان کال تر پایه افغان هوایي ځواک سره د لسکونو جنگي الوتکو مرسته وکړي. د دفاع د وزارت مرستیال وایي محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل له دې مرستې سره به افغان هوایي ځواک پیاوړی شي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه به د روان هجری لمریز کال تر پایه د امریکا لخوا د 200 هلیکوپټر او جنگي الوتکو په ترلاسه کولو سره پر وسلوالو خپل بریدونه ډیر کړي. د دغه وزارت د وایي مرسیال محمد راتمنش وایي چې افغان ځواکونو ته د امریکا لخوا د هلیکوپټر او جنگي الوتکو ورکړه به افغان هوایي ځواکونه پیوړی کړي. ښاغلی راتمنش د پنځمه پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا دغه مرستې مهمې دي، خو افغانستان لا ډیر مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان ځواکونه له دې ډیرو امکاناتو ته چې دا مهال لري ورته اړتیا لري، او له افغانستان سره د امریکا مرستې په دغو 200 الوتکو او هلیکوپټرونو نه خلاصه کیږي. ممکن له دې هم زیاتې مرستې وکړي.
از دې هم زیاتر ایالات متحده امریکا بر افغانستان کمک خواهد کرد.
د ښاغلی رادمنش په خبره د امریکا متحد ایالاتونو په روسي کلونو کې له دغه هیواد سره د 150 څخه د زیاتو هلیکوپټرو مرسته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا دفاع وزارت به په نږدې راتلونکي کې هم د نورو هلیکوپټرو او جنگي الوتکو مرسته وکړي، خو د شمیر په اړه څه نه وایي. افغان چارواکو تل دا ویلي چې هوایي ځواکونه د تجهیزاتو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا په پام کې لري چې افغان ځواکونو ته داسې تجهیزات په واک کې ورکړي چې افغان ځواکونه به په سیمه کې په یوه نوي قدرت سره راڅرګند شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیری ویلي چې د امریکایي چارواکو یو پلاوی به ډیر ژر کابل ته راشي چې د دغه سفر یو هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو د حالت ارزونه ده. خو له دې ټولو سره سره د دغه هیواد د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو له هوایي ځواک سره د 200 الوتکو مرسته کولی شي چې افغان ځواکونه ښه پیاوړي کړي. د دغه جرګې د دفاعي کمیسیون غړی علي اکبر قاسمی:
دا
وی دا یوازې اړتیا نه بلکې ډیر مهم ضرورت دی. کله چې د غمرسې د افغانستان په واک کې ورکړل شي او ورڅخه سمه استفاده وشي، نو هر ډول ګواښ چې موجود وي پرې کابو کول به اسانه شي. خو په دې هیله چې امریکا یوازې د همدومره الوتکو په مرستې بسنه ونه کړي، ښاغلی قاسمی وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په کتو پکار ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ډیره پاملرنه وکړي. خو نوموړی وایي د دغه تجهیزاتو د ساتنې او کارونې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته هم اړتیا لیدل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د 200 جنگي الوتکو او هلیکوپټرو د مرستې خبرې په داسې حال کې کیږي چې ډیری افغان کارپوهان وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو مجلسونو او کنفرانسونو کې د افغانستان په اړه په مشخص ډول څه نه دي ویلي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد خان مدقیق په باور کې د غلطه کې د افغان پوځیانو په واک کې ورکړل شي، نو د دې ښکارندوی کوي چې ټرمپ د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په پرتله د افغانستان حالاتو ته ډیر زیر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنمې په افغانستان کې خبريږي، او په همدې صفو د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا رادیو اوریدل شي. افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دغه شورا د مشر د ټاکلو لپاره هڅې چټکې شوې دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي راتلونکې اونۍ به د سولې عالی شورا اجرایه کمیټه له ولسمشر او اجرایه رئیس سره په کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د شورا د مشر د ټاکلو په اړه هم خبري وکړي. لکابله راپور لرو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دغه شورا د مشر د نه موجودیت له کبله دوی له ستونزو سره مخ دي، خو د ټاکنې په اړه هڅې چټکې شوې دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې د سولې د عالی شورا اجرایه کمیټه د همدې موضوع په تړاو له ولسمشر او اجرایه رئیس سره ناسته ولري. ښاغلی قاسمیار وایي په ناسته کې به نه یوازې د شورا د رئیس پر ټاکنې سلا مشورې وشي، بلکې په دې اړه ښایي وروستۍ پریکړه هم وشي.
مشترکه
د وی راتلونکو ونی چې مونږ د هیواد له مشرانو سره کومه ګډه ناسته لرو، په کې بنه یوازې په دې اړه بحث وشي، بلکې خای روسي پریکړه هم وشي. په ورته وخت کې وی باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې راتلونکو ونی بعد د سولې دالی شورا مشر وټاکل شي. د سرچینې د معلوماتو لمخې په ډېر احتمال چې د افغانستان د سولې دالی شورا د پخوانی رئیس پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی بعد یاد شورا د مشر په توګه وټاکل شي. د افغانستان د ارګ مانی په دې اړه څنوې خو اجرایي ریاست بیا وایي چې د سولې د عالی شورا د مشر د ټاکنې پاړه لا تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د اجرایي ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل:
هر کله چې دا بحثونه نهایی کیږي د اشخاصو افرادو نمونه مراتب سره هم شریک شي، مشخصا د سولې د عالی شورا د رئیس په ارتباط الهم
د افغانستان د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ورپیخ ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. د نوموړي لمړینې وروسته تر دې دمه دغه شورا مشر نه لري چې د شورا د غړو په باور دې موضوع د شورا په فعالیتونو منفي اغیز کړی. له دې ټولو سره سره افغان سیاسي کارپوه ډاکټر فاروق اعظم بیا وایي که د سولې د علي شورا د مشرۍ لپاره داسې کس چې د جګړې ښکېلو خواو ته د منلو نه وي غوره کیږي، شورا نشي کولای په اغیزمنه توګه خپلې چارې مخته یوسي. د نوموړي په وینا دغه پوست لپاره باید داسې کس غوره شي چې په افغانستان کې واغېسمنه او بې پرې څیروي.
په په راپور کې مو واوریدل چې راتلونکي اونۍ دا امکانات شته چې د افغانستان چارواکي په خپلو کې غونډه وکړي او د سولې د عالي شورا لپاره نوی مشر وټاکي. نن ولایت په ولایت پروګرام لرو، له دریو تر څلورو بجو، له څلورو تر پنځو بجو بیا ولایت په ولایت پروګرام لرو، له دریو تر څلورو بجو، له څلورو تر پنځو بجو بخشي د ولایت په ولایت پروګرام کې خوست انتخاب شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل معلومات ورسره شریک کړئ. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې اس ام اس نه لولو، خو اوس بیا هم خوست ته ورځو. په خوست کې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې د نرسنګ او قابلیتګۍ د پروګرام څخه څلور پنځوس نجونې فارغ شوې. د خوست عامې روغتیا چارواکي وایي چې فارغ نجونې به د هغو سیمو او ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګمارل شي چې هلته د ښځینه ډاکترانو او نرسانو د کمښت ستونزه موجوده ده. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د یاد ولایت له یو روغتیایي کلینیک پرته نورو ټولو روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکترانې او نرسانې ګمارل شوي او په دې سره د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د عامې روغتیا په چوکاټ کې له دوه کلنو مسلکي زده کړو څخه د څلور پنځوس تنو ښځینه قابله وو او نرسانو د فارغېدو په ځای کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدي وایي
ور پنځوس نفره زنانه قبیله او نرسانې د نارویژن کمیټې په مالی مرسته نرسانو د ښوونځي څخه فارغ شوې. تر دې دمه موږ په خوست ولایت کې یو سلو پنځه اویا نفره قبیله وي، یو شپته نرسانې فارغې کړې دي. موږ په خوست ولایت کې په دیرشو روغتیایي کلینیکونو کې د یو کلینیک نه بغیر ښځینه قبیله او نرسان شتون لري.
په خوست کې د نرسنګ د پروګرام مشره رابعه حلیم وایي دوی غواړي ټولنې ته د دې نرسانو او قابله د معرفي کولو له لارې هغه سپینې ساحې چې تر اوسه هم ښځینه ډاکتره نرس او قابله پکې نشته ډکې کی.
زموږ هیله دا ده لکه څنګه چې په تیرو دورو کې زده کوونکي فارغ شوي دي او ټول کلینیکونه تر رسیدل دي سپین ساحات ډکړي دي، دغه دوره کې به هم زده کوونکي وکولای شي چې ساحات ډکې او هغه د وزارت لوی هدف چې د مور او مړینې د ماشوم د مړینې کچه راټول دي هغه هدف ته به حداقل نږدې شو کوته ونه رسیږو.
د نرس قابله کې د زده کړو د دې پروګرام فارغونجونو په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې له هر ډول پلمې پرته به په اطراف او ولسوالیو کې خپل متزی او د مور او ماشوم د ژوند په جوړنه کې به خپل وعده سر ته رسوي.
ټول شاګردان چې دلته پریکړه وی دي په دې دوره کې زپره باورې مې چې د بلور شي خپل ولسوالۍ کې وظیفې اجرا کی. بازي سر د اوسه په خپل کلینیکونو کې په وظیفو هم بوختي.
نه میرانا ده د خوست ولایت وزیدون کې زه چمتو یم چې په خوست په هر سیمه کې زه چمتو یم چې د خوست هر مور هر خاص ته خدمت وکم. د مور او ماشوم په مړینه کې پوره پوره کوم هراوالم.
د یادونه ورده د عامې روغتیا په چوکاټ کې د نرسنګ او قابلیت د دوه کلنو پروګرامونو سربیره په دې وروستیو کلونو کې په خصوصي سکتور کې هم د نرسنګ او د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو مرکزونه جوړ شوي چې سلګونه خوسته نجونې پکې پر زده کړو بوختې دي. د فراغت په یاد مراسمو کې یو شمېر فارغ نجونو په زړه پورې حماسي سندرې او ترانې هم وړاندې کړې.
خبری است ساینس پوهانو داسې کالی ډیزاین او جوړ کړي چې انسان تر صفر درجې په ټیټو اوبو کې تر څلورویشت ساعتونو پورې ژوندی ساتي. د دغو کالو استر له یو ډول نیوپرون مادې څخه جوړ شوی چې د انسان توده ساه د ده د جامو ټولو برخو ته خپروي. دا جامې تر یو سلو پنځوس کیلوګرامه وزن زغملی شي او انسان د هغه کوچني بالش په وسیله چې شاته یې شته پر اوبو لامبوزن یا د اوبو پر سر ساتي. د دغو کالو مهمه او اصلي برخه هغه استر دی چې له ضربه ضد نسجونو څخه جوړ دی. دا جامې نه یوازې د یخنۍ په وړاندې انسان ساتي بلکې په اوبو کې له ډوبېدو هم ژغوري. عموما کله چې بیړۍ په سمندرونو کې ډوبېږي او سپرلی اوبو ته ځان واچوي مخکې تر دې چې په اوبو کې ډوب شي له یخنۍ مړه کیږي. سړې اوبه په یو ساعت کې د بدن تودوخه تر لسو درجو پورې ټیټوي. دا معلومات اسمت څاروان له تاسو سره شریک کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شمسیه شهید زی لمیدان وردک نه پراستولې اس ام اس کې پر طالبانو انتقاد کوي او لیکي چې دوی د بخښنې نه دی بی ګناه انسانان وژني. ملالۍ وفا د میدان لنر خلصوالی لیکلی دی دولت چاپیا چوي خو ملکیان بیایي دوی د داسې چاپی واچوي چې طالبان لزان سره یوسي. مریم سادات له میدان وردک نه لیکي له طالبانو غواړم چې له جنګ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول اس ام اس کې لیکلی دی که چیرته د افغانستان د کومانډو ځواکونو شمیره دوه برابر شي په امنیت کې به ډیره مرسته وکړي ځکه چې دا ځواکونه ډیر پیاوړي دي او چیرته چې تللی دي هلته یې طالبان ځپلی دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره پر استول اس ام اس کې لیکلی دی حکومت باید هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره بشپړ تیاری ولري. عبدالرحمن له روزګانه پر استول اس ام اس کې لیکلی دی افغانستان ته به سږ کال هم له پاکستانه ډیر کډوال راشي حکومت باید دوی ته په دشتو کې کورونه جوړ کړي. د ده په وینا دغو مهاجرو په پاکستان کې دشتې ودانې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/6 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. البته د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې پاکستان ته د افغانستان د پلاوي د تک پاړه هم له تاسو سره معلومات شریکو. خو 2:13 شوي لنډ خبرونه له اجمل انڅخه.
افغان حکومت د ناټو د عمومي منشي یان سلطان برګ د هغه څرګندونو هر کله کړی چې وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خالد په نوم په سرلنۍ عملیات به په رسمي توګه په نږدې ورځو کې اعلان شي خو همدا اوس د افغانستان په یوولس سیمو کې د وسلوالو خلاف پراخ عملیات دوام لري. د کابل کندهار پر لویه لاره د زابل د شهر صفا ولسوالۍ د غشي منار په سیمه کې په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د قبایلي سیمې په پاړچینار خارګوټي کې یوې 14 په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. که څه هم د مړو په اړه مختلف رپورټونه ورکړل شوي خو په یو شمیر رپورټونو کې د مړو شمیر 22 تنه او د ټپیانو هغه 55 تنه ښودل شوی. د متحده ایالاتو دوه مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د سوریې په اړه د سپینې ماڼۍ په دریځ کې ښکاره بدلون چې لواکه د بشر لسد په لرې کېدو نور ټینګار نه کوي غندلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ازبکستان حکومت په غیر قانوني توګه په داخل او بهر کې د خپلو اتباعو څارنه او جاسوسي کوي. او د ناټو استازو پرون روسیې ته وویل چې په اوکراین کې وضعیت ورته د ژورې اندېښنې وړ دی.
پولند خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د پاکستان په پاړه چنار کې 14 پولیسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې ده. د ځینو معلوماتو لمخې په دې 14 کې 22 تنه وشل شوې دي او پولیسکونو نور ټپین شوې دي. داود خټک د ازادي راډیو د مشال د څنګه همکار د غوس په سټوډیو کې را سره ده د موضوع تعقیب کړي ده. خټک صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي چې په دې 14 کې څومره کسان وشل شوې دي؟
مننه. تر اوسه پورې چې مونږ دغه 14 څومره تعقیب کنو په هغه کې د سرکاري چارواکو په وینا، یعنی د پاړچیدار په مرکزی هسپتال کې چې کومه مشره ده د صحت محکمې چې کومه مشره ده هغه موین بیگم نومیږي، هغه سره چې کومې زمونږ خبرې وشوې نو هغه وی چې مونږ سره تر اوسه پورې 14 مړي په هسپتالونو کې موجود دي. خو د دې ترڅنګ چې کومه پولیټیکل انتظام یاده په کورمکی یا په پړچینار کې اغه د مړو شمیره لسخې، بلخوا چې پاکستانی رسنۍ ما څومره تعقیب کینو په اغه کې د مړو شمیره بیا 22 راځي. چونګې د غسیمه ته چې کوم لوی رسنۍ دي د پاکستان د اغه خبريالان دغه تل ډیر کم دي، یعنی د اغه شتون کم دي، نو ځکه موږ د متضاد معلومات را روان دي. خو ممکنه ده چې د ورځې په پای کې بیا داسې وشي چې یو مشخصه تعداد مونږ ته معلوم شي چې څومره مړ دي. البته شپېته کس چې دي دا دغلته ژوبل هم دي.
خټک سب د دې 14 مسولیت چا په غاړه خسته تر اوسه
او د دې 14 سم دستي ورستو یو په واتس اپ باندې یو پیغام خبر شو لکه څنګه چې عام طور باندې په واتس اپ باندې نن سبا داسې پیغامونه خبريږي د پاکستانی طالبانو لخوا او جماعت الاحرار نوم ډله کوم چې دا نو اغي او چې دی د دغه پیخي مسولیت منی او دا هم دی دا 14 کړی ده
په پړچنار کې په خو هم د شیا او سنی ترمنځ شخړې وی او فرقې شخړې وی چې هلته به وخت په وخت چاودنه کړي او شیا او په سنیانو او یا سنیانو په چاګانو باندې بریدونه کول څنګه دغه سي د فرقې شخړو امکانات شته
او یعنی که وګورو نو ستاسو خبره بالکل په زیات ځکه چې پړچنار د شیا او سنی بلکې د غټوله کورما قبایلی سیمه چې کومه ده کورما ایجنسی چې وته ویل شي دا د شیا او سنی په تیر وختونو کې دا بالکل یو مرکز ګرځیدل یو د شیا او سنی او اوس هم د دین مخ کې په 28 د جنوري باندې د سبزیو او میوه په بازار کې چې کومه چودنه شی او پاغي کې سلی رښتنان مړ شوی اغي مسولیت هم ام دغه ډلو قبول کړو او اغي ام دغه ویلی و چې چون کې دغه خلک شیاغان دي نو د دې وجنه دي مونږ پنهخه کړی نو حتمن پدې کې ام دغه عوامل چې دي د شیا او سنی د پکې یعنی په یو طریقې سره لاس لري
په نننې چاودنه کې ډیره مرجوبله شیاو ته وشه ده که سنیانو
زیاتره خلک چې دي د شیاغان دي د پړچنار کې یو وړو کې مارکیټ ته هغه نور مارکیټ نومیږي او دغه نور مارکیټ کې یو د شیاغانو امام باړه ده خلک وته امام برګام وای او هغه زیاتره د خزو د پاره کارول کیږي یعنی د خزو امام باړه ده نو دا د اغه امام باړې ترڅنګ دغه موټر بمی چودنه شوې ده او زیاتره خلک چې د غل د کم دی غاشیا ګاندي
نو اکثر تلفات به هم میرمنو ته وشتي
دا تر اوسه پورې معلومه نه ده فکر کوم چې چون کې دا 14 نه بهر شوې ده په بازار کې یعنی د دروازې تر څنګ یا خاوشه نو اغه د وژنه تر اوسه پورې خدا معلومه نه ده خو زما په فکر زیاتره په دې کې سړی دی بلکې مونږ ته یو ویډیو تر لاسه شوې ده د غزینه نو چې کم خلک مونږ ګورو اغه جوبل او مړی چې د غزینه انتقالي کې په امبولانسونو کې نو اغه کې زیات تر سړی په نظر راځي یعنی زنانه خزي پکې مونږ ته په نظر ډېر نه راځي
داود خټک مننه په پاکستان کې تم کې شو د پاکستان د سټریاتم د بهرنیو چارو سلاکر ویلې دي چې افغانستان او پاکستان له تروریزم او ګډ دشمن سره د هم آهنګ مبارزې د میکانیزم پر جوړولو موافقه کړې ده سرتاج عزیز د خبره پرون له افغانستان یو ورغلی پلاوی تکړه ده په دې پلاوی کې د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي د سولې د عالی شورا استازي خبريالان او د مدني ټولنې استازي شامل دي په دې اړه نور جوسیات لفرشتې جلال زیڅ
د پاکستان او افغانستان یوې ګډي کمیټې پروند د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو لسلاکار سرتاج عزیز او د ملي امنیت لسلاکار متقاعد جنرال ناصر خان جنجوا سره کتلی او دواړو خواو موافقه کړي چې روانه میاشت په د تروریستانو پر هغو لستونو کار پیلوي چې څورو مخکې سره تبادله کړي دي د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په ورستیو کې په لندن کې لسرتا جزیز سره تر کتنې ورستو ویل چې د لویو تروریستانو لستونه یې سره تبادله کړل او د همکارۍ د زیاتولو موافقه یې هم وکړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتا جزیز پر نو ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له تروریزم او د ګډ دشمن سره د هماهنګ مبارزې د میکانیزم پر جوړولو یې هم موافقه کړې ده سرتاج عزیز وویل چې له دوړخیز ارتباط او خبرو پرته د اعتماد فضا نشي رامنځته کېدلی د یو رسمي بیان پر اساس د پاکستان د صدر اعظم ته بهرنیو چارو سلاکار باور څرګند کړی چې په افغانستان کې سوله پاکستان ته مهمه ده عزیز ویلی پاکستان په حساس وضعیت کې د تروریزم له لاسه یې ضربه لیدلې او هر هڅه کوي چې خاورې د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوا هم ویلی چې له افغانستان سره د خپل هیواد په ورورولۍ کې شک نه لري او باور لري چې کابل له سختو حالاتو سره مخامخ دی خو د هغه په وینا د افغانستان او پاکستان راتلونکي سره شریک ده او د خوښینه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوې تفاهم رامنځته شوی دی جنجوا ویلی چې په افغانستان کې سوله او امنیت د دواړو هیوادونو لپاره مهم ګام دی او په دې کې شک نه لري چې دواړه هیوادونه د یو بل مرستې پرته په امن کې ژوند نشي کولای اسلام آباد ته له کابل ورغلی پلاوی ویلی د افغانستان سوله پر دواړو خواوو اغیز لري دغه پلاوی څرګنده کړي چې له افغانستان سره د پولو تړل د دواړو خواوو خلکو ته زیان رسوي او د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي پاکستان ته له افغانستان په ورغلي هيئت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو او مشورو لاري ستونزې حل کېدلای شي.
زمګه هم کوشش دا ده چې د دواړو هیوادونو افغانستان پاکستان حکومتونه هڅه وکوي چې په یوز د دې باندې په اختلافات باندې تمرکز وکوي، باید په مشترکاتو باندې تمرکز وکوي. لومړی د مشترکاتو نه شروع کو چې د افغانستان پاکستان ترمنځ هغه اقتصادي او سیاسي ګټې ترلاسه کړي، په دې باندې به موږ څوک د اعتماد او فضا رامنځته کو، د اعتماد فضا کې به بنیادی شخړې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ دي هغه به پای ته ورسوي.
د پاکستان د دفاعي چارو څارونکو امتیاز ګل چې پرون په اسلام آباد کې د سرتاجزي سره د افغان پلاوی په کتنه کې ناستو، د پاکستان ډان رسپانی ته ویلي چې په غونډه کې برخوال پر دې موافق و چې له تروریستانو سره له مبارزې پرته پر یو او بل لوري د تورونو پورې کول دواړه هیوادونه هیڅ ځای ته نشي رسولای. امتیاز ګل ویلي چې د پاکستاني لوري هیله دا و چې افغان پلاوی به له مثبت پیغام سره کابل ته ستون شي. پاکستانی چارواکو له افغانستان ورغلی پلاوی ته ویلي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د اسلام آباد بریالي هڅې هم باید له پامه ونه غورځول شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ازادي رادیو د سات خبرونه د خبری برخې خبرونه پایترسی چې البته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو پر راسب شوی پیغامونه فریبا ظاهر راغون کړی دي. زه احمد شیبر او شمشاد ساتران له تاسو څخه اجازه غواړو په پوره سات لا ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. دا ونی بیا هم د تل پتیر استاسو ټلیفوني پیغامونه را سره دي لکه می تبصره پرته در تخبرو. تر پایل د مخ غوړم وایم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه سرګندوي، بلکې تاسو خپل نظرونه دي او تاسو د رغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. ل نیمروز ولایت څخه د اوریدونکو په ژغ د خبرونه پیلو.
اورور از مردا دا جمهور څخه دا غیلې دا خوایش لرو چې دا د نیمروز او د عراق ګمرک کې لکه دا د خلکو ډیر سنجي او معلومه په څه پاتال دي خلکو ته په کرامه ته لا ولې چې په واره شه دا لیدې مخه لو سنجو دا غره چې دا معلومه هله دا ګمرکونه اله چې خلک پر کار کې خلک د بیکاری په لار نه شتلې دلته موږ دا سنجو دا سنجو دا غلرو.
السلام علیکم ای باخور و تاتر اوستر ټول افغانان ټول افغانان اوسو کوي چې می ثاني ورکې ټول افغانان ټول افغانان کوي چې څنګه افغانان باندې خدای رحم وکړي چې ورته دې یا خپل چل په پنځه کې د لاس او کلی په هر نامو هر کوم شي په افغانان او یا کورونه دې په هغه پاتې دې دې خبردار باندې دي نو ټول چې باندې خدای رحم وکړي او هم افغانستان د نړۍ په کچه د نامو رسېږي دا څه څه دي نه په افغانستان کې دا څه څه ستونه لري تر دې سره تر دې ورکړ په افغانستان کې نشته د دې د پنځه چې څه څه دي نه کې ستاسو درته تاسو په خاني دغه مو علاقه لري دا کته وایي چې افغانستان پر کار کې وایي چې په دې کې په ټول افغانستان.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم. زه عبدالحنان يم د هلمند ولایت مرکز ولسوالۍ څخه پیغام لرم. زمر ټول سالي کې دې رمیت خراب دی زه کته چې دشتیا دغه مشران تر ازما پیغام ورسوي نو زه ډیر خوشاله سم. تاسو خو ته د مرجه ته سروش کړه کې په خپل حال واخی بس تیرو چې ورته راځین ور خلاري بندي دي نو شهر څه ظلم کې ارڅ کې نه توغه نه څوک ستې پر سی و کې نه دوه نه څوک ستې بس خاص ته نو کې تاسو څه کړی دي تر د ملت سره کوي د ملت کورونه مو څنګه وران کړل دا څنګه حکومت دې دان ته حکومت وایي د خلکو کورونه چې ریال څه خبره تکښینه پر اډوګانو په دغه متواتې کې وایي مرداشت ملکیانو سره وکړه مرداشت ملکیانو سره وکړه دا د ملکیانو سره خو دې داسې کې لکه راشي د مرجع خلکو سره څنګه کړی دی کې کته ولې د خلک نه ګوري نور مې مو دا څه وخت نه نسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. علی احمد علیزیم د کندهار ولایت څخه مې تاسو ته زنګ وهلی دی. په کندهار ښار کې رقم رقم دواوې دلته تجاران راواردوي، د هندي دوا په نامه باندې، د یونانی دوا په نامه باندې، چې هغه اکثره جنسنګ دواګانې دي. نو ډېر خلک داسې دي چې فشار یې ورسره لوړ شوی یا د زړه حمله باندې راغلي، نو نرخ یې هم نه معلومیږي. په دېرش افغانۍ دی، وایي دا په 800 افغانۍ دي. ډېر ښه کار کوي، نو خلک دغه مشکل لري، نو مجبوره دي دغه خلکو ته مراجعه کوي. نو د دولت څخه مو دغه هیله ده چې دغه شان بند کې پابندي پر ولګوي. نو ډېره مننه ستاسو څخه.
زه خواندنه د پکتیا ولایت زادیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د زادیر د ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وایم. دوهم قدم کې ولسمشر نه قاضي الکوزاد نه لوی څارنوال نه احترامانه خواهش کوو د زادیر له لارې چې د چارو بستر یا وڅېړي نشته. نه څوک محکمه شول، نه څوک په دار وځړی ول شول. همدا 14 به دوام لري. زادیر نه ونړی، مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ خاطر گزارم صدا دادی رجویت دغه پیغام پیژم له لرم زرما پیغام لبو سروا پورو ورسی وروره د روزګار او د سید مګون د وکلی کی دغه لابن د ولاد اخلاص کی وسلام.
بلی السلام علیکم ورور جان. زه سنگول د نیمرار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. د شیرزاد ولسوالۍ د پوخ سرک پخیږي، د لوی سرک او دغه تی دی اوس کار په درېدل دی. ورور جان ما په پیغام دی لوړپور چارواکو ته ورسیږي او چې دغه سرک پوخ سي، دغه سرک نیمایي هغه کې پاتې دی او کار به ته په درېدل دی او دغه سرک غم دی وخوري، غم دی به دی چې خپور سي. مننه.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت تر کوم
تل خزینه باندې په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خويندو هم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د میدان د سر د کلی اوسېدونکی یم. کومارالدین خبرې کوم. نو دغه د زابل او د چوپان لویه لاره په بشپړه توګه له دواړو طرفو څخه بنده ده، او د زابل ارغنداب لویه لاره هم بنده ده، دواړې بندې دي. نو دا خدای دې وکړي زموږ خبرې د لوړو کوم ما په غوږ ته ورسیږي او موږ لاري را خلاصي کې موږ ډېر په ضروري ډېر سخت مریضانه ته پراته دي. ډېر سخت خلک له موږ سره مخامخ دي. ردونه غاړ تیز را دي او بل غاړ ته نه سره تللای. پلونه دی راته بل کړی دی، یو خوا طالبانو لار تړلې ده، بل خوا حکومت تړلې ده. موږ باید څوک او څه به موږ سره وشي. موږ ډېر له موږ سره مخامخ یو او ډېر له مریضي سره مخامخ یو. کله له مریضانه ته پراتی دي، ځای پر ځای یو شی نه لرو، په کور کې شی نه لرو، کار سره خراب ته دي. خدای دې وکړي موږ په خبره له سره غور وشي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه الحمدلله له خاص روزګار سره د دې راځو ته پیغام پریږدم. به یې هر مسلمان ورور افغانستان خدمتونه وکړي، په فضل نه یې اواز نه لنګ شي، باغونه کړي او خپل وطن ته خدمت وکړي. او پاکستان په هیله باندې خپل ژوند تیروي. او طالبان زنده خوایي چې دی وسیل ته حاضر کې ورته په احترام.
الو السلام علیکم. زه سیف الله د هلمند ولایت بولان څخه خبر کوم. وروره زما اواز ته لور پور چرواکو پوری ازادي ازادي ورسوي. موږ وروره ډیر سخت ازادي یو 1500 1500 کور برسوي یو. موږ په کلي کې طالبان دي، یا دې عملیات را وباسي چې را کلی پات دي، او یا دې طالبان ته ویله کې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحدی محمد زید کندهار د ولایت
څخه خبره کوم. دغه شواستې ختمې کې د خدای دپاره ټول چارواکو ته زما دا خبره ورسوي. د اواشتې ختمې کې د دواشتو د لازم و تعلیمونه کړي دي، تر نیمه شپو ویشتو. ای خلکو، ای واشتو والا خلکو، خدای لري رسول لري چې وظیفې په پیسو خرڅوي یا په واشتو دي. نو دغه خلکو ته چې وا مرګ در په یاد کړي، مرګ مرګ لري، خدای وپېژني، رسول وپېژني، آخرت لري. نو ته زما دا پیغام چې د اواشتې د پیسې د رشوتونه ختم کړي. وسلام په زرنوشت عبدالحادي محمد زی.
السلام علیکم. د ویس څخه خلپت خبر کوم. د افغانستان حکومت ته مې دا پیغام دی چې بس کې بالا په دغه 15 کاله دا تورونه چې پاکستان لګوي یا هم لګول څه ګټه نه وه که تاوان کوي. دغه تور سپي په لګوي چې د دې مرکزونه په پاکستان کې دي، نو دوی کوم داسې نامعلومه په افغانستان کې ګرځي د طالبان چې د دې ځای نه دي معلوم، خو بسته بسته ولسوالۍ یې په لاس کې دي او دوی دلته جنګ مکمل جنګ د سره کوي. نو په مرکز کې په پاکستان کې دي، دا به تور به تا هلته لګولی چې د دې دلته نامعلومه وایي در سره ځای نه وایي معلوم. نو دا تور چې دي دا ګټه نه لري، خپلې پولې وبرونه محکمه کوي او دوی دغه سې دلته دي هېڅ نه سي به کولی. نو تی هغه دغه څه دوی دا معنا نه لري. او بل مې د ازادي راډیو څخه دا خواستی چې دوی پلستین بولدک پلستمن په دې علاقه کې د اف ایم راډیو لپاره یو دسکا ولګوي. دلته ډېر ولسونه دي او دا نور راډیوګانې ډېرې کمزورې دي چې موږ یې په اسانۍ سره دا د دې خپرونې واورو. او بل مې دغه د ازادي راډیو که چېرې فانې کړې راته بده ده بي بي سي راډیو کښې چې دا د نن ورځې خپرونه کېږي، دغه پیغام زه دا اورېدونکو ته ورکوم چې دوی دې دا خپلې خبرې ډېرې لنډې کوي. دا ډېر سلام ستړې مسې و بیا هلته وخت شي، دا ګرد نیم ساعت وخت دی، دا دومره وخت نه دی. یو څه دې دا وخت ته وګورې، دغه دې خپله خبره دې بس دې لنډه کوي، بر به څه مشکل نه وي، دا به ډېره ښه خبره وي. نور فقط وسلام.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
بلی السلام علیکم. څنګه یاست؟ ډېر ښه، بخیر یا؟ زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه خبر کوم. مشکل مې دا دی چې په غره هم مسلمان کې د بیسم شبکې ټول کار کوي او په بازار کې په اهمیت کوم څه کار نه کوي. نو غوښتنه مې دا ده چې دا شبکې جوړې شي، مشکارونه پاتې دي پر ځای باندې. نو دا واخه خلک هم رضام پیدا کړي چې ټلیفون یې ډېر مازګر منځ وروسته باندې کې شو وخت دی چې مر لوړ ولاړ شي باندې کې هغه مو خدمت نور راځي راځي ټول کار کوم کار غوښتم سلام کو خدای مو مل.
السلام علیکم. سلامونه او دې کې هیڅ نه ومني د نوې کال مبارکي تاسو او د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم. تاسو له سلامه می پیغام دادی چې د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق ته جزما سلامونه ورسیږي. تاسو له سلامه چې د سرخوبیا د سبیا ونیسه د راتور په تاله پرې پوسټو والا په خلکو باندې فزور باندې مثال بوتي یو بل کار کوي او پی سي شنه خې د ډریوران سره که څنګه د سرخوبیا پر لار د خاص روزګان ولسوالۍ ته مکرانه جنګیږي خو دې پی سي شنه خې د اړای لګي که چې مثال دغه ولسی خلک یا کچاکبرجی یا تورستاجی نو چې د پیسو په باب کې هم دی برتنی لکی که چې ممکن خلک نو دا به هم ناجایز وي چې په مثال د ډریوران څخه پیسې اخلي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه اندغان احمد الله ارغنداو له زابل ارغنداو خبره کوم. د طالبانو او د حکومت په مابین کې د شخړو په مابین کې عوام خلک ډېر په تکلیف شي. طالبانو او حکومت خلکو لار سره بنده کړې ده په مابین د وطن مشروانان او د وطن مریضان او د وطن چینیان لویانې ټولې راګرځولي دي. اوس هم باران ته مشران ولاړ دي، باید پر دغه باندې د سره غور وشي، معلومات یې وشي او دا حکومت ته ګوتڅنډنه وشي. حکومت په حاله کې دا سره کوم حکومت ته د څنګه پر عوام باندې دا وسله ولي نست. زما دا پیغام ده، خدای دې وکړي مشرانو ته دا زما خبره ورسیږي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه سیف الله د هلمند ولایت بولانه څخه خبره کوم. وروره زما اواز دې تر ټولو چارواکو پورې ازادي ازادي ورسوي. موږ به ډېر سخت په آزاد یو، 1500 کور بر شوي یو. موږ په کلي کې طالبان دي، یا دې عملیات را وباسي چې دا کلی پاک وي، او یا دې طالبان ته ویله کې وسلام.
رب ازادي راډیو څخه د هیله کوم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. الما هیله ده د دغه حکومت او د دغه خلکو څخه چې دغه دغه اربکیان دي په یمن کې، او دغه دغه چنګوریان دي که چېرې دغه اوس په دغه ښارو کې روله خلک څنګه او خلک په عذابوي. نو موږ د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه خلک دې کنټرول کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته کوم سلامونه وایم. بعد نو سلام زر وزګان یو د غزاب د رسوالۍ خبره کوم. زموږ په رسوالۍ کې د ګور زور اخستی دي. ځوانان نشي کولی چې د تعلیم وکړي، خو ځوانان مرکزي ولایتو ته سفارچې وړي. زموږ په رسوالۍ کې د مهاجر دی هغه لګیا زده کوونکو څخه 1000 په عامې رشوت اخلي. نو زه د پوهنې وزارت څخه دا هیله لرم چې زما پیغام نشي.
السلام علیکم. زما نوم سردار طيب مصباح دی. کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د محترم د وزارت معارف محترم مشرطابق څخه هیله کوم چې زموږ په ټوله معروف ولسوالۍ کې یو رسمي مکتب هم نشته. نه په ټوله معروف ولسوالۍ کې موږ یو دولسم پاس مکتب لرو چې دولسم تاریخین ورکو، او موږ په خبرېږو چې په کندهار ته رئیس معارف کې د معروف ولسوالۍ 50 افغانۍ د میاشت وځي. نو زما د محترم وزیر صاحب څخه دا هیله ده چې دغه د معروف ولسوالۍ کې چې کوم روپي راسي د مکتبو په سر باندې، آیا تاسو پلټنه کړې ده چې دا مکتبونه واچن احد مناسبه ولې شته که نشته؟ نو دا څه دا هیله ده چې دا روپي په پوټ سترګو نه راواستي، او راس موږ ته یو مکتب یا یو رسمي مدرسه په اړه چې تر څو زموږ ماشومان وکولی شي چې تعلیم څخه بې برخې پاتې نه شي. وسلام احترام. ازادي راډیو
بلکې زه د چوپان د ولسوالۍ د بایلوغ اوسېدونکی یم. دغه په دای چوپان کې ولسوال یا قومندان دا د خلکو د دکاندارانو پیسې نه پرې کوي، نه د دکاندارانو پیسې ورکوي. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش ده چې دغو ته هدایت وکړي، خلک یوه یو پارسل ورنشي دا کولی، او هغه په پور یا په دار له کلات زابل سیوسي بیا دوی ته په پور ورکړي. دوی دلته بیا پیسې نه ورکوي لکه چور سي جوړ کړی بالا وایي دان جوړ جوړ کی بالایا پیسې نور کی. نو دکانداري په زور کې نه کور کی وی ټکی په زور شي انګلوري بیا چې نیو شي بیا پیسې نور کی. ما دا پیغام ده نه شو کی خدای دې وکړي نو کماس تور شي.
نظر الدین شهدا يم د کابل ولایت خبره کوم. زه د حضرت عمر ز اخیروال خبره تاییدوم چې دی وایي د افغانستان او پاکستان ولسو اړیکې نه دي خراب کړي، دا حکومتونه خراب کړي دي. زه پر دواړو ولسو باندې غږ کوم، که پاکستاني که افغانستاني، چې دغه اړیکو ته په ځیر سره وګوري چې هر دولت یا د پاکستان یا د افغانستان په دغه کې ملامت یې خپل اغراضو ته ګوري، په اوبه خړوي کبان پکښې نه شي، د مظلومو ولسو و تاوانو اړیکو ته نه ګوري، اسلامیت یې نه ګوري، مذهبي کلتور و عناناتو ته نه ګوري، فقط خپل شخصي اغراض ته ګوري. د هغو پر ضد راو پارېږي، د عمر د پاره دي د هغو د لاسه څخه حکومت واخلي. او د عمر ز اخیروال دغه خبره دي په خپل غوږ کې د عمر د پاره د ځان سره ټینګه وساتي، خپل اسلامي او مذهبي او پښتوني او ګاونډیتوب دي سره وساتي. دا به د خدای په حضور کې هم د دوی د مسؤلیت څخه خلاص شي، او د خلکو په حضور کې د دنیاوالو په حضور کې به هم خلاص شي. حکومتونه به هم د خلکو په مخ کې رنګ زرد وي، هم به د خدای په حضور کې رنګ زرد او شرمنده وي. او بله خبره دا کوم چې افغانستان و مظلوم ملت او د پاکستان و مظلوم ولس ته دا په اعلان سره زه وایم چې دغه د پاکستان دوکه د ځان سره ولري، د ځان سره یې وساتئ، په دغه باندې اعتماد او باور مه کوئ. دی بیا هم و دغه ته لکه پیشي چې وبړک ته غلی وي و خپل ګټې ته غلی دی، بیا دا بندر و باډر بندوي، بیا یې هم بندوي، بیا یې هم بندوي، نور مشکلات هم جوړوي. زما خصوصا د افغانستان د ولس و د ملت و د حکومت څخه دا هیله ده چې خپل نورې لارې چارې ولټوي، مطلق مطلق پاکستان بندرونه داسې وبولي لکه مایې چې د اوبو څه وکاږې، بس مطلق دا لار دې بنده وبرلي لکه مایې چې د اوبو څه نه شي وتلی، مطلق چې تشي پاکستان ته نه شي تلی، نه چې دی راځي، مطلق خپل اړیکې ورسره وشکوي. والسلام.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو ستاسو نور پیغامونه هم را رسیدل دي. خو د خبرونی وخت پایته ورسید. نور به په نور خبرونو کې درته خبر کړو. مننه کوم چې خپل ستونزې او شکایتونه را سره شریکوي. ازادي رادیو به تر چارواکو ورسوي او مننه کوم د خپل همکار طاهر روشن څخه چې د دې پیغامونو په راټولولو او تنظیم کې مرسته را سره کوي. د خبرونی په ورستي شیبو کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکي، بیا هم موږ ته پیغامونه را واستوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وینا ما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وینا ما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر صف خړ زمکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر د ډیر شان د قربان ټول دنیا شی ات چه در گورم سترگ میرنا رنا